دا د کندهار هغه اوسیدونکي دي چې د زړې فرقې په سیمه کې اوسېدل. دوی ته په وروستیو کې طالبانو خبرداری ورکړ چې له دې سیمې ووسي. دا خلک چې شمېرې زرګونو ته رسېږي ولې ایستل کېږي؟ د کومو قانوني اصولو او مراجعو له مخې دا امر شوی دی؟ د ازادي په څپو کې دې پروګرام کې هم دا مسله څېړو چې د طالبانو د واکمنۍ میاشت پوره شوه خو لا هم د دوی د رښتینې مکن لاره او اصول روښانه نه دي. طالبانو چې کله د اګست په 15مه کابل ونیو، نشتې درې اونۍ وروسته د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ په سرپرستۍ اداره اعلان کړه. تر دې ادارې بل واکمن د دوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده دی چې ګارډین ورځپاڼې په یوه مقاله کې د ده په اړه پوښتنه کړې ده چې اخوندزاده صاحب چیرته دی. د طالبانو مشر تر اوسه په عام محضر کې نه دی لیدل شوی او طالبان وایي چې ملا هیبت الله په کندهار کې دی. په داسې وضعیت کې اجرایي چارې څوک او د کومو اصولو او قوانینو له مخې مخته وړي؟ آیا په ټول افغانستان کې قوانین یو ډول پلي کېږي؟ اصلي قانوني مرجع کومه یوه ده؟ دلته د اسرې په څپو کې د پروګرام کې دا موضوع له میلمنو سره چیړو. د خبرونې میلمانه یو یو چې له ټلیفون لار له موږ سره ملګري کېږي تاسو ته معرفي کوم. صلاح الدین سیدی دینی عالم او د سیاسي چارو مبصر په خبرونې کې سره ملګری شوی دی. سیدی صاحب خبرونې ته ښه راغلی. که لومړی همدا پوښتنه له تاسو وکړم، د طالبانو د اسلامي تحریک د حکومت قانوني مرجع څه ده؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. د حقوق ډاکټر یم، اسلامي علوم عالی تحصیلات لرم. د ادارې او د دولتداري په موارد کې مې ځانګړي تحقیقات لرلې دي. په دې ارتباط باندې ویل غواړم چې په یو ټولنه کې تغیرات یا هغه تغیرات چې ټولنه غواړي، او په افغانستان کې دا تغیرات ټولنه غوښتل او تر ډیره حده پورې د طالبانو یو سلسله شعارونه هم د ټولنې د شعارونو سره همغږي او دا په شکل د تداوم منځته راځي، په شکل د فورم منځته راځي، او په شکل د اصلاحاتو منځته راځي، او یا هم په شکل د انقلابي. طالبانو د تداوم او د اصلاحاتو لاره ونه نیوله، د مصالحې سیاسي مصالحې خبره یې پریښودله، او په انقلابي شرایطو په انقلابي لارو یې د توپک د لارې خپل حاکمیت ته د رسېدو لاره غوره کړه. په نړۍ کې په داسې شرایطو کې چې تغیرات په انقلابي ډول باندې راځي، هوښیار دولتداران هغه څوک چې غواړي په یو ټولنه کې قانونیت حاکم وي، په سبا باندې اعلان کوي چې تمام قوانین چې تر ننه پورې نافذ و نافذ دي، په استثنا د هغه قوانینو نه چې موږ یې ملغا کوو او په انقلابي شرایطو کې ملغا کوي. د ټولنې لپاره مطلوب حالت هغه حالت دی زمونږ په شرایطو کې یا په ورته شرایطو کې چې دغه انقلابي دوره لنډه اوسي، او د انقلابی دورې د مشروعیت مرجع چې په د هغې په نظر مرجع ده هغه معلومی. په دیسب دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې دا انقلابی شورا و، او دا انقلابی شورا د موقت په شکل باندې دا یو سلسله تسمى سائل باندې تقسیم نیو. په اوسنۍ شرایطو کې بیرته راځو طالبانو ته اوسي چې په افغانستان کې د فاکتو او قدرت نیولای دی، او د یوره د قانون پر بنیاد باندې لا تر حاکمیت استعفا نه ده ورکړې. په داسې شرایطو کې به طالبانو ته لازمه و او لازمه ده چې همدانن هم اعلان وکړي چې تیر قوانین هغه موارد کې چې موږ نه دي ملغا کړي د اعتبار وړ دي تر څو د قانون حاکمیت منځته راشي.
مننه سیدی صاحب، دې ته به راشو بیا. مننه. د افغان تحقیقاتی مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر هم په خبرونه کې سره ملګری شوی دی. دوی ته هم شراغلاسم. بهیر صاحب، ستاسو له نظره تر اوسه پورې چې تاسو په افغانستان کې ورته ګوري، طالبان د کومو قوانینو په اصول اجرات کوي؟
لومړی تاسو د رادیو اوریدونکو ته او هیوادوالو ته خپل نیک هیلې وړاندې کوم. تاسو معلومیږي چې وروسته د دې نه چې طالبانو د امریکایي لوري سره په دوحه کې په 2000 کال کې تړون لاسلیک کړ، د هغې تړون په اساس باندې به طالبان د افغاني مذاکرات پیلوي، بلاخره به یو نظام ته لاره هوارېږي، او هغه نظام به د افغانانو په خوښه باندې په افغانستان کې پلی کېږي چې د هغې ټول تفاصیل به افغانان ټاکي. د طالبانو ورستیو حملو او ورستیو تحولات او نظامی پیشرفت چې بل اخر کابل هم سقوط وکړ په 15 اگست باندې کابل د طالبانو لاس ته ولوید. دا معادله یو څه تغیر شوله، هغه وجه دا و چې د توافق په اساس طالبان کابل ته رانغلل. طالبان د یوې خلا په اساس باندې چې کله پخواني ولسمشر د افغانستان نه تیښته وکړه، بالاخره طالبان په دې باندې مجبور شول او یا دې ته چې کابل ته راشي او خپل نظام اعلان کړي. د درې هفته وروسته طالبانو په اول ځل خپله کابینه اعلان کړه. په کابینه کې طالبانو د خپل حکومت لپاره مختلف نمونه کارولي وو چې اسلامي امارت یې تر ټولو اول کې وو، بیا د هغې نه وروسته د اسلامي حکومت اصطلاح کارولې وه او د اسلامي شرعي حکومت اصطلاح کارولې وه. لا تر اوسه پورې یو ډول زما په نظر باندې وضاحت یا اعتماد قانوني چې ورته وایي د طالبانو د وړاندې نشته دی. هغه دا معنی چې طالبانو خپل کابینه د افغانستان د اسلامي امارت په ادرس باندې اعلان کړه. په کار دا و چې د دوی امیر وجود لري او د امیر فرمانونه صادرول د څومره قانوني حیثیت لري یا نه لري دا بل بحث خو علاقه طالبانو په نویو مکلنو کې اسلامي امارت لرلو. په هغه وخت کې دوی د 1943 کال د پخواني پاچا اعلی حضرت ظاهر شاه اساسي قانون دی او قانون په اساس باندې منلای وو، په استثناء د هغو موارد باندې چې اسلامي امارت او د اسلامي نظام سره په ټکر کې دي او یا هم دوی د شاهي خاندان په برخه کې ماده لغوه شوې وي او نور قانون پلي کېدل. د دې په څنګ کې د کابینه تشکیل اسلامي امارت په هغه وخت کې په 1915 او یوم کال کې د هود په 14 باندې په 12 غنه فرمان باندې امیر المؤمنین ملا محمد عمر اخوند چې کله فرمان صادر کړو د هغې په اساس باندې داود خان د کابینه وزارتونه تایید کړل. هغه فرمان ډېر واضح دی چې هغه فرمان کې راغلي دي چې کابینه به د داود خان د وزارتونو په اساس باندې جوړیږي، باقي ادارې به د عمومي ریاستونو په اساس باندې جوړیږي او یا به هغه ادارې چې د یو بل ادارې مربوط کیږي تر هغه پورې تړل کیږي، لکه د افغانستان د رادیو تلویزیون عمومي ریاست او داسې نور چې تخپل مربوطه او ادارو پورې لوی څارنوالي تر عدلیې پورې مربوط شول، د تلویزیون او د رادیو عمومي ریاست تر اطلاعات کلتور پورې مربوط شول او داسې نور.
سیدی صاحب، بهیر صاحب دې ته اشاره وکړه چې طالبانو تیر ځل د محمد ظاهر شاه د وخت په اساسي قانون باندې اتکا کړی و. البته د دوحې د خبرو د سولې د خبرو پر مهال هم داسې راپورونه خپره شوي وو چې طالبان د دې غوښتنه کوي چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون هغه ماده پلی شي چې هغه د دوی په وینا له اسلام سره په ټکر کې نه دي او ځینې تعدیلات هم باید پکې راشي، خو دا بیا وروسته خبرې دي. څرنګه که په داسې حالت کې چې طالبان پټه خوله پاتې شوي دي او دا موضوع واضح کړی نه ده، دا همدا معنا ورکوي له قانوني پلوه چې دوی په همغه قانون باندې اتکا کوي او کنه؟ خبره معلومه نه ده، ګونګه ده.
قوانین د ټولنې د انکشاف سره سم انکشاف کوي. د قانون د استقرار لپاره باید کار وشي او په عین حال کې د ټولنې د انکشاف سره باید متناسب انکشاف ورکړ شي. دا چې طالبانو تر اوسه پورې هیڅ یو ته مراجعه نه ده کړې سره د دې چې د خپل مشروعیت د سوال لاندې دی، مشروعیت د وجود د سوال لاندې دی، دا هغه معلق حالت دی چې د هیڅ چا په ګټه نه دی او د طالبانو عدم دقت په دې مورد کې اوس او بیا وروسته د هغه چا چې تخلف کړی مشکلات راپارولی شي. په دې چې که چېرته دوی د چا نه پوښتنه کوي، محکمې ته مراجعه کوي، د تخلف بیا به ورته ویل کېږي چې نو تاسو کوم قوانین پلي کول، کوم قانون ته معتبر مو ګڼه او د کوم قانون ته وفاده. په دې خاطر باندې دا هغه مجهول او ګم سوالونه دي چې زمونږ اعتراض سابق هم و اوس هم و چې نظام رنګول نه دي په کار، سیستم رنګول نه دي په کار، افراد او اشخاص به زی و راضي. اما اوس هم سری وخت دی که طالبان د اساسي نقاط قانوني نقاط ته مراجعه ونه کړي، دا به مشکلات پیدا کی. از فکر کوم چې طالبان په دې مورد کې مسلکی اشخاص ته باید مراجعه وکړي چې متاسفانه تر اوسه پورې نه راغلي.
مننه سیدی صاحب. حقوق پو عبدالستار سعادت هم په خبرونه کې د سکایپ لاله رسر ملګری شو. سعادت صاحب خبرونه ته شرح لی د قانون په برخه کې تر اوسه پورې چې تاسو ورته ګوري طالبان کوم قانون کار اخلي چې هغه تطبیقوي، یعنی په کوم قوانینو اتکا کوي؟
زه سلام کوم تاسو ته او محترم اوریدونکو ته ملمنو ته. اصلا د قوانین چې کله مونږ وایو د خپل ځانګړي مشخصات لري. مثلا یو مشخصه د قانون نغه د اجرا د ضمانت لرل. مثلا مونږ مثال آسان وایو چې هر څوک وایي قتل جرم دی، په قانون کې هغه نصیحت نه دی، یوازې یو خبر نه ده. هلته بیا وایي چې هر چا قتل وکړ په اعدام باندې محکوم دی، که نه هغه حالات بیا مشخصیږي. نو که چیرته د دې قانون تر شا یو اجرایه ځواک نه وي، یو رسمي باور تر شا نه وي، بیا قانون نشته. یعنی حقوق نصیح نه دي. هغه که څه مدني برخه وي، که څه جزایي برخه وي، که تجارتي برخه وي، هره برخه وي. نو اوس مونږ په فلسفي لحاظ د حقوقو د فلسفې له مخې یو حقوقي نظام نه لرو، ځکه طالبانو په رسمي ډول باندې د هیڅ یو قانون نه دوی خپل ملاتړ نه دی اعلان کړی. یعنی دا غزواک نه دی چې د حقوقي نظام تر شا ولاړ وي. هم په غټه سطحه باندې چې د اساسي حقوقو بحث دی، د اساسي قانون بحث دی، دوی پرته له دې چې اعلان وکړي داسې ښکاري لکه هماغه د اسلامي امارت د وخت د تیر حکومت په هغه سند باندې چې متکی، ځکه امیرالمؤمنین دی، رئیس الوزرا دی، کابینه ده. تیر ځل خدای بخښلی ملا ربانی و، اوس ملا حسن اخوند دی. یعنی دا په اساسي حقوقو کې یو ډول تابع دی، هماغه شان دی. اما په نور قوانینو کې داسې ښکاري چې د سکتوري قوانین دوی منلي، ځکه دوی سرپرست وزیران هم دا اوس په خپلو قوانینو د هغو ادارو اتکا کوي، لکه د مخابراتو برخه مخابراتو په قانون اتکا کوي. مګر دوی بیا هم رسمن اعلان نه دی کړی ملاتړ یې تن دی.
سعادت صاحب، تاسو ویل چې د حقوقي نظام نشتوالی شته، تر کله پورې ممکنه ده چې د حقوقي نظام نشتوالی په یوه ټولنه کې ادامه پیدا کړي؟
ښه، دوی داسې نشو ویلی چې بیخي نشته، خو دا یو مشکل دی. اوس مثلا حقوقي نظام شته، د جزا قانون شته، جزا کوډ دی. اما د جزا په کوډ کې دغسې مواد شته چې هغه دوی نه خوښیږي. اوس نه دی هغه تایید اعلان کړی، نه تعدیل اعلان کړی. د مدني قوانینو په برخه کې به مشکل ډېر نه وي، د تجارتي قوانینو په برخه کې، ځکه دا ډېر زیات قدیمي دي، پخواني دي. طالبانو په وخت کې هم دا حاکم و، د تېر حکومت په وخت کې. نو د جزایي حقوقو او په اساسي حقوقو کې دوی خپل دریز موقف نه دی اعلان کړی. چې نه اعلان کړی معنی دا رسې ده موږ یو خلا سره مخامخ یو. دا خلا کولی شي ملا حسن اخوند یو فرمان صادر کړي، د البته دوی د حکومت رئیس، د رئیس په توګه، د صدر اعظم په توګه. اما په اصل کې باید د طالبانو په خپله امیرالمؤمنین د امارت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی رهبري، هغوی باید یو فرمان صادر کړي او خپل هغه موضوع مشخصه کړي. خو زما باور دادی چې په اساسي حقوق کې دوی هماغه خپل پخوانۍ لایحې کې دي، اما اجازه په حقوق کې دا اوس موږ یو خلاص سره مخامخ یو.
دلته سعادت صاحب یو بله پوښتنه لرو بیا اوریدونکو ته مخه کوو. پوښتنه دا ده چې د خپرونې په پیل کې د کندهار په ښار کې د یو شمېر کسانو د مظاهرې اوازونه مال اوریدونکو سره شریک کړل. دغه کسان د دوی مځکې ګرځېدلې، دوی ته فرمان راغله، فرمان هم نه، طالبانو ویلي دي چې دا کورونه پرېږدي. دا خبره به یا سمه وي یا ناسمه وي، له حقوقي پلوه دغه خلک چا ته مراجعه وکړي او د کوم قانون په اساس مراجعه وکړي؟
هلته خو دوی کولی شي چې په دې مسله کې والي سره خبرې وکړي، قندار په خپله والي لري.
دلته بیا یو سوال دی، وبخښي، همدغه حقوق چې فرضاً دوی په قندار کې والي ته ورشي، لیکن عین موضوع فرضاً په بل ولایت کې نه تکرارېږي، نو بیا خو هلته بیا څه کوي؟
ما ویل دې مسایلو کې ډېر زیات غټ مشکل نشته. دې مسایلو کې مشکل ځکه غټ نشته چې دا ډېر زیات مدني مسایل دي. او بلې، و که چېرته دا دولت ملکیت وي، دوی ته دا ورکړ شوی نه، دوی اسناد نه لري، دی وردو په منحله دو باندې یا دوی خپل دند د لاس اورخي دغه نو ورسته کړي شي دوی د کورونو مالکینو نه بلل شي د برخه کې غټ مشکل نشته دا والی علاوه شي دوی خپل هغه ولایتي محکمه هغه ورته حلولای شي زه فکر کوم دا مشکل دی نه چې د مظاهری خواته لاړ شي دوی کولای شي د پادلی او قضایي ارګانو کې د خبره حل کړي
کوم قانون لمخي
مدني قانون لمخي د په دې برخه کې موږ بيخي هغه لروازي احکام لرو موږ مدني قوانين هر یو شپته 50 کاله تاریخي قدامت لري چې هغه د شاه په وخت کې نافذ او د طالبانو په وخت کې نافذ
ما نه نه دا موضوع به وروسته وترو لوي خبرتیا وروسته دی اوریدونکو نظر اخلو بیا هم دې موضوع ته دې ټکی تر اگر
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
ازادي په چپو کې پروگرام لا ازادي رادیو په منځنۍ چپا دولس شپږنوي او FM 100.5 د ټلیفون شمیره تاسو ته اعلانوم نړیواله شمیره مو ده 00420221 24 0 دا شمیره تکراروم 00420221 24 0 یو اوریدون کې پلان کرا سره ده قاری صاحب پښتون په لاین کرا سره ده مهرباني وکړئ خپل پښتنه وکړئ او مهرباني
بله امه شبر سلامونه تاسو وړاندې کوم استاد درا دو ټول کارکوم کو اوریدون کو تاسو سره ملمنوته واقعن تقریبا یو میاشت چې راځي دا اوس خو په افغانستان کې په ولایتونو کې په اقتصادي فقر کې په قیمتي کې کوم تغیر نه دی راغلی او د طالبانو اسلامي تاریخ او اسلامي امارت په نامه د دوه تر اوسه دوی حکومت راځي حامیانو په رسمیت نه دی پیژندلې په هر صورت څو عمر به صبر کوو چې څه کیږي او څه خوای سره سره کوي د پښتنو د ساده سر څخه ده ساده سر اوس خو دا قانون اساسي خو دلته په افغانستان کې ناپېز دی دوی خو راغلي دي آیا دوی به د دغه اساسي قانون په اړخ کې و نورو مدني قوانینو ته هم طالبان یعنې د شرعي قانون په اړخ کې و نورو مدني قوانینو ته هم اجازه ورکړي که دې ورنکړي او که ورنکړه طالبان د څه کول په کار دي
مننه قاری صاحب پښتون بل اوریدونکو ته مخکې کوو ازادي په څپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو پلان کیس
الو
بله مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
موږ په شپې کې موضوع جلال آباد نه
مهرباني
ورور دا چې درته جمهور دوه معلوم نه دی مطلب زمونږ کارونه شو کاروبار شو پټا په ولار دی یا تر دوه مونږ فکر کې اخته شي د سبال ورو دي بیګرو دا باخر زمونږ څنګه حالات به زمونږ څنګه کیږي
مننه چې خبرونه کوم برخه وخت سبل اوریدون کې ته مخه کو ازادي په څپو کې پروګرام نه مهرباني وکړي
وعلیکم السلام شهر فن احکام جوړه کیږي برابر ده
مننه سلامت تاسو خو یو ځل د راډیو مړه کې ځکه بیا دیو بل आवाज نه اورو دا راډیو مړه کې لوتو بیا خپل پښتنه وکړي نو مجبور یو چې ټلیفون رابطه قطع کړو بل اوریدونکو ته مخه کو ازادي په څپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است
جانان د بلمن په تماس کې
مهرباني
نظر می دغه دی چې دوی خو دې واره در طالبانو بچي پرې دي دا دوی ترګه دې پرې دي په یوه نش کې دوی څنګه دا دونه څنګه لکولې چې دوی خو باید کم از کم یو څه وخت به خلکو ته ورکړي
مننه ستاسو نظر واخستل شو بل اوریدونکو ته مخه کو مهرباني وکي اسری په څپوت پروګرام دی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
او تاسو سلامونه وایم او د سعادت د دې خس کرور دروغ نه دي چې د قانون کې په کوم قانون کې دا راغلي دي یو شی چې تاسو ورکول څه دی څنګه دا تاسو کیږي په دې کې مې کتان مرګ او به هم د سپازو د کوم دی مو کړی او خدایانو دا چې خوني خلاص دا ورته وغم
او بخښي غلط خبره مکوي لطفا هیله کوم د کلام فت مراد شي باید او تاسو کې انتقاد کوي ازادي راډیو تاسو لپاره د مایک پرانیسته ده او تاسو کول شئ چې پښتنه وکي بل اوریدون کې ته مخه کوي مهرباني bale
ته دا ګولې بند شي یاره دا امارات چې قائم شوی ره بس دا ګولې را شروع شي شپه په یو بجو په 12 بجې ګولې لګي د پاکستان د خوانه
تاسو پښتنه باندې پوښتنه شوم مو بخښئ تاسو لکه کوم ځای خبرې کوي او څه پښتنه bale
سلطان ولسوالی نه متزان غواله ده سلطان په دارا د پاکستان نه ګولای را لیږي د شپې په 12 بجې په یو بجا ها امارات نه مدا غښتنه ده چې د اطلاع ورکړي چې باندې شي
اه مننه مننه یو بل اوریدونکو یا خلو به مل منو ته ورسو مهرباني وکړئ تاسو پلان
السلام علیکم شیبال صاحب شای په خیر
مننه سلامت مهرباني
کندار صاحب دلا خبره کوم
مهرباني
نظر مداده دیره یو شا آرام و فضاق و اطلاز مرفن سیبت کریه ده تاسی منطب حقا رد خلق مراولی که آغا تبلیغات کهی پا حکایی که باندی چی توک خبری کهی آغا راولی ده خوکول آغا پسادگر ملمانه راولی ده افغانان و مطب دیرنونه پا خراب کهی ده خوکول ده امریکا و غلامان راولی تاسی تاسی اصلی خلق راولی
مننه چې خبرونه کوم برخره سره واخسته میلمنو ته ورزو ازریب سپو کې پروګرام دی ځینې پښتني ساده سپتاس درجه وي کته سپلند باندې یو توضیح ورکړي لطفا
یو پښتنه د اساسي قانون مبارک او اساسي قانون نور دی په خوانه اساسي قانون وس نافذ نه دی په خوانه دی دغه مطابق ځینې ازادي تبن محدودیږي ما مخکې وویل چې قانون یوازې نصیحت نه دی او ژبه نه ده یو خبره نه ده هغه تر شا اجرایي ضمانت غواړي هغه نشته مدني قانونو په برخه کې به مشکل نه وي د جزا قانون په برخه کې موږ عملا مشکل کیو دا اوس یعنې د افغانستان حکومت اوسنی هغه ممکن ځینو مسایلو کې مشکل ونه لري هم ځینو مسایلو کې هغه جنجالونه نشته لکه د تروریزم برخه کې چې همدغه کورنۍ او بهرنی امنیت ضد جرایم برخه وه د تروریزم برخه وه د تروریزم د تمویل برخه وه هغې کې په خپله د طالبانو غړیتوب 15 کاله حبس درلوده نو اوس هغه خو طبعا نافذ نه دی نو دوی که د دغه قوانینو کمیټې جوړې نه کړي یا جل ده تعدیل نه کړي زه فکر کوم چې دا یوه خلا ده دا یوه تشه ده دا باید ډکه شي او ډیر زر باید د افغانستان قضایه قوه هم خپل هغه ترکیب او جوړښت ترلاسه کړي د افغانستان لوی څارنوالۍ سرنوشت معلوم سی ځکه هغه د ټولنې اصلي ناظم قوانین ډیر زیات مدني او تجارتي او فاميلي او دا برخه نه دي ډیر زیاته مهمه برخه د افغانستان د جزا کوډ دی چې د سرنوشت باید معلوم شي د مجریان باید معلوم شي تر اوسه پورې موږ په یو خلاکی او پات شوغه سیاسي او مدني ازادي چې په خواوي هغه طالبان رسما بند کړی نه دي ما داسې ښکاری د روحي نه چې ترڅو نوی قوانین تصویبیږي نو دغه نه ډیر زیات استفاده نشي کېدای
مننه سیدی صاحب د ساده صاحب جنو ټکو ته اشاره وکړه چې ډیر شر باید د لوی څارنوالي برخلیک روشانه شي څاټ کل کوي چې په څومره وخت کې باید روشانه شي او که ژر روشانه نشي نتیجه به څه وي
درنو ملمنو او محترم اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم نه تنها د دې په مورد کې د تلیفون کو د وطنوالو خبرو مو اوریدل یو د نقطو ته باید اشاره وکړم خبره داسې ده چې په یو سلسله مسائلو کې نوي اختراعات کول نه دي پکار د انسانانو او د نورو حیواناتو ترمنځ فرق پدې دی چې انسانان خپل تجارب د یو نسل نه بل نسل ته ورکړي د انساني ټولنو تجارب دا خوي چې کله تغیرات راځي او دا تغیرات په انقلابی شرایطو باندې راځي لکه په افغانستان کې چې د ټوپک په زور راغله دلته هغه اوخیار دولتداری دا ده چې د متصل دا چې مشروده کنه دا به پریدو اما د خپل والتیا د قانون د دیکتاتوري سره باید وخی د قانون د حاکمیت سره باید وخی په دې د پاره باید افراد او اشخاص موظف کی چې تیر قوانین نافذ دي په استثناء د هغه قوانینو نه چې منګه ملغا کوو په دې کې مطمئنه نه همغه قوانین چې د دې په پوها باندې برابر نه دي دا چې د نړۍ ما د یو خوا منګه خیرات وو د همدغه يهودانو او د همدغه استعمارګرانو نه خیرات غواړو وزر کوو او له بلې خوا په باندې ټاپي او دښمنۍ لګو دا نه ځوان مرګ دی نه انساني دی او نه عالمانه دی په دې خاطر باندې موږ خپل ارزښتونه لرو موږ خپل قوانين لرو هغه چې جناب صادق صاحب مو ویلي یو اخلاقی نورمونه دی واز نصیحت ده داسې مکوې داسې وکوي داسې مکوې.
سیدی صاحب بخښنه غواړم، د دلوی څارنوالي موضوع یاد شوه، څنګه پلان ډول سن راتوې چې دلوی څارنوالي برخلیک باید په څومره وخت کې روښانه شي؟
باید هم پرون روښانه شوی وای. د دولت د حکومت په د دې د حکومت په اعلانې دوه باید روښانه شوی وای. هغه جامعه کې چې قانون نه وي، هلته چې دیکتاتوري د قانون نه وي او هر څوک د ټوپک په خوله باندې درې شوه یو درې شوه نه کې دس دس وی ول او دات تن څو پوښتنه ونه کې، دا نشي کېدلی. دا د منلو وړ نه ده. د قرن حجر ته مراجعه ده. دا چې اوس په شتل ولسوالۍ کې راکټونه راځي او هغلته برنامه دا ده چې دا خلکو کوچوي پاکستان ته خپل سره جوړ کړي، په دې خبرو باندې پوهیږو سره د دې مصارف امریکې ورکول او تر اوسه پورې دا برنامې روانې دي. په دې خبره سره پوهیږو یو سلسله مسایل ډېر غټه باندې دي. په دې خاطر باندې طالبان مسلکي مرستې ته ضرورت لري، همدانن مسلکي مرستې ته ضرورت لري، او دا په احساساتو او په وازو نصیحت نه کېږي، دا په قانونیت باندې کېږي چې متاسفانه په دې موضوع کې ډېرې نیمګړتیاوې شته. او د هغه جمله کې قانون حاکمیت هم دا دی چې څارنوالي فعال شي، نظامونه په خپل سن کې د قانون د حاکمیت دپاره څارنوالۍ لري او د څارنوالۍ له لارې سلسله مسایل تطبیقوي او د هغه نه بهر. متاسفانه دا نه لرو او دا خلا ده.
مننه. بهیر صاحب، د داسې راپور تازه خپور شوی دی چې طالبانو البته دا خو د سیشن بی پروز د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر شاخل متقی په کابل کې وویل چې ټول لو سفارتونو کې افغان ډیپلوماټان باید خپل کار عادي خپل کارونه ته عادي ادامه ورکړي، لیکن په عین وخت کې بیا ځینو ډیپلوماټانو ویلي دي چې دوی لنړیوالو غوښتي دی ویډلی البته د ډیپلوماټانو د روټر سرجنس په استناد چې د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني. دغه سي اختلافات هم شته په عین وخت کې چې دغه سي اختلافات وي او ژر تر ژره قانوني اصول روښانه نسی، فکر نه کوي چې په ځای دی چې ستونزې ژر هوارې شي ورځ په ورځ پسې پراخ شي. بهیر صاحب ټلیفون قطع شو. ساده صاحب، همدا پوښتنه کله تاسو وکړو، که چېرته ژر تر ژره دغه شیان هوار نه شي، فکر نه کوئ چې یو میاشت وروسته به مشکلات نور هم زیات وي؟
ښه، دې نه مخکې زه غواړم یو څه ووایم چې دلته موږ مخکې څارنوالۍ خبره یا څارنوالۍ ته نه عدلي او قضایي ارګانونه په مجموع کې، هلته عدلي پولیس دي، جنایي پولیس دي، دلته د لوی څارنوالۍ مسله ده، هلته د سترې محکمې او د قاضیانو خبره ده. متاسفانه په دې وتلو کې ډیرو اروپایي هیوادونو او امریکایانو زمنګ د قاضیانو اکثره برخه انتقال کړي، د څارنوالانو مهم خلک انتقال کړي، یعنی هلته موږ هغه مسلکي کدرونه هم ډېر زیات د لاسه ورکړي. هغه خلاوې ټول ډکولو ته ضرورت لري، یعنی کار ته ضرورت لري. راشم تاسو پوښتنې ته مشخصه د دولتونو یو داخلي مشروعیت وي، یو نړیوال مشروعیت، بین المللي مشروعیت. داخلي مشروعیت کېدای شي مبنای ارڅ ووسیږي، کېدای شي د خلکو اراده ووسیږي، کېدای شي دین ووسیږي، کېدای شي کله کله خپل زور یا قدرت ووسیږي. هغه مهمه نه ده. کله چې یو دولت په دننه په یو خاوره حاکم شو او هغه درې اصل چې حاکمیت دی، ولس دی او خاوره ده، په کې و نور هغه یو دولت دی په داخل کې. اما د نړیوال مشروعیت لپاره نړیوال شناخت ته ضرورت دی، هغه رسمي په رسمیت پیژندل ته ضرورت دی. ما چې متقی صاحب خبرې واورېدلې، د هغه مخاطب ډېر زیات سفارتونه نه وو، ډیپلوماتان په بهر کې. ډېر زیات مخاطب د وزارت خارجه هغه کارکوونکي وو چې دوی په ولکه لري یا دننه کار کوي دا اوس. مګر سفارتونه خو هغه وخت کې دوی کېږي چې هغه دنیا دوی په رسمیت وپېژني. اوس هر هېواد چې کله دوی په رسمیت وپېژندله، د هغه نه وروسته بیا دوی د هغه سفیر باید د نوي فرمان په اساس باندې یا د نوي کړنلارې مطابق ټول ډیپلوماټان باید استخدام شي. چې هغه نه شوي، دا اوس موږ په نړیواله کچه څومره ډیپلوماټان چې لرو، دوی د مشروعیت د خلاص سره هغوی مخامخ دي. ځکه هغه چین آف کمانډ چې ورته وایي، هایرارکي، هغه نشته په منځ کې، سلسله مراتب نشته. دوی چاته گزارش ورکړي، چا نه هدایت واخلي، د کار سکوپ یې څومره دی، د یو سفیر چې څومره ساحه لري، د اختیاراتو دا هیڅوک ورته مشخصولی نه شي. هغوی هم مشکل کړي او په عین حال کې معاش نه لري، بودجه نه لري، او د خو د بندنوی چارو وزارت هم هغوی سره وصلېدای نه شي، ځکه
هغه نړیوال شناخت یا پر رسمیت شناخت لا تر اوسه نه مطرح او زمونږ توقع دا ده چې دا زر تر زره
مننه سادس مننه بهیر صاحب سره مو ټلیفوني رابطه بیرته ټینګه شوه د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز له رئیس ښاغلی بهیر سره. بهیر صاحب همدغه د بهرنیو سفارتونو پوښتنه مخکې ما تاسو نه کوله، که چېرته همدغه ستونزه ژر تر ژره هواره نه شي دغه د سفارتونو مصارف لګښت به څوک ورکوي؟
د فکر کوم طالبان اوس طالبان دلی چې طالبان په افغانستان کې حاکم دي، د افغانستان سره د داخلي سره بډې ستونزه نه لري، په قانوني لحاظ باندې طالبان بیرته خپل پخواني حالت ته ورده چې افغانستان اسلامي امارت ته اقدامات داسې هماغه قانون او هماغه غوښتنې د ولس هم لري او په هماغه حاکمیت باندې مخته ځي. پاتې کېده چې دوی د نړیوال سره تعهد کړی دی، د قطر قرارداد دوی د امریکایان سره امضا کړی دی، او د امریکایان هغه څوک چې طالبان په 2001 کال کې حکومت تلو او بلاخره په 2018 کال کې بیرته دوی ترمن توافق وشو، او د هغه توافق په اساس باندې غوښتنې دوه اړخیز غوښتنې دي. دوی غوښتنې د امریکایان لري او امریکا د طالبان لري. یو دغه غوښتنه د طالبان مشروعیت ته چې تر اوسه پورې لا دوی نه دي توانېدلي، هغه وجه دا کېدای شي چې دنیا اول د طالبان واضح غوښتنې دي بازو ازادۍ برخه کې غواړي، د مشارکت د حکومت په برخه کې غواړي، او د افغانستان د همشمولیت برخه کې غواړي. طالبان تر ډیره پورې بازو ته ځواب ویلای دي خو عملی اقدامات نه دي شوي. د سفارتونو مسله به همداسې پاتې وي. داسې معلومیږي چې طالبان تر هغه پورې چې دنیا اول قانون کې په سفارتونو باندې به اثر هم ونه لري، او دوی به ونشي کولی سفارتونو ته یو ډول خونې وکړي او یا غوښتنې نه ولري. البته د دنیا سره اوس د بشري مرستو برخه کې غوښتنې رامنځته کېږي، یا د هغې برخه کې تعامل رامنځته کېږي. دا بشري غوښتنې دي، او بشري غوښتنې کېدای شي د یو مشروع حکومت نه بغیر هم د ولس سره وړاندې شي، او موږ وینو چې نړیوال ډیپلوماټان راځي او په همدې برخه کې دوی خپل شرایط وړاندې کوي، یا خپلې غوښتنې او خپل د پلانونه د افغانستان د اسلامي امارت سره شریکوي. د سفارتونو مسله به د دنیاوالو سره هم یوه تر یو ځایه پورې ستونزمنه وي، ځکه دوی نشي کولی د یو چا نمایندګي وکوي. اوس په افغانستان کې یو حکومت نشته چې هغه سفارتونه چې د پخواني حکومت د افغانستان د اسلامي جمهوریت په نمایندګۍ باندې معرفي شوي وو، مشروعیت ترلاسه کړی وو، هغه حکومت ړنګ دی او د منځه تللی دی. په افغانستان کې په هیڅ نوع باندې د هغې وجود نشته دی، او په مقابل کې د اسلامي امارت په رسمیت لا تر اوسه پورې رامنځته شوی نه دی. تر هغې پورې چې اخلاقي غوښتنه هم دا وي، غالبا ډیپلوماټیک ټیکه اړیکه هم د ایجابوي چې د افغانستان یو ډول ملي شتمنی او یا د افغانستان نمائندګي په دنیاوالو باندې من هیڅ ولس هم راتلای شي چې دوی د هغه د لوټلو لپاره، د هغه نه د غلط استفادې لپاره، او د هغه نه د ناسمې ګټې اخیستنې لپاره تعهد د افغانستان سره ولري. ځکه دوی دنیاوال مجبور دي د افغانستان سره، لکه اروپایي ټولنې چې وویل یا امریکایان ستوزلې ویل دي چې طالبان اوس په افغانستان کې یو حقیقت دی او اسلامي امارت یو واقعیت دی، باید د هغه سره خبرې وشي. د دې په ځای چې د هغه سره د هغه په انزوا باندې فکر کیږي، د هغه په کوینټ کول او د هغه سره په دښمنۍ باندې فکر کیږي، په دې فکر وشي چې څنګه کولای شي د دنیاوالو غوښتنې د افغانستان د اسلامي امارت سره همغږي شي، چې بالاخره دته لار جوړ شي چې دنیاوال د افغانستان سره اړیکې ولري او د هغه سره راکړه ورکړه ولري، او نړیوال مشروعیت او ډیپلوماټیک اړیکې شروع شي. فکر کوم چې سفارتونه به دنیاوال د همدې لپاره تر یو اندازې پورې د هغوی د حفاظت او د هغوی د ساتلو لپاره کار وکوي، نه دا چې د هغوی اقدامات او اجراءات تدارک کړي او مختلف شي.
مننه. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې په افغانستان کې قانوني مرجع کومه یو ده. د خبرونې میلمانه مودي صلاح الدین سیدی حقوقي کارپو، عبدالستار سعادت حقوق پو، او د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
تر اوسه پورې په بحث کې دې نتیجې ته رسیدلی شو چې یو اساسي قانون ته اړتیا شته او قوانینو ته ضرورت دی څو په افغانستان کې اصلي مرجع معلومه وي. په دې اړه د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي نظر در سره شریکو.
دوی لارې په افغانستان کې یا لویه جرګه ده، بل لارې انتخابات. د آینده د پاره چې د حکومت دایمي کیږي او د خلکو د نمایندګۍ په تمامه نه کوي او ارزو به هلته نه، دا لازم ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي.
سیدی صاحب په دې برخه کې تاسو څه نظر لري د پخواني ولسمشر کرزي په د نظر پرتوت؟
بخدا غوارم لاندې چې وایم لویه جرګه په هغه مفهوم باندې چې جناب حامد کرزي عملي کړه د منلو وړ نه ده. هغه یو تاریخي مفهوم دی چې په تاریخ کې وجود درلود. منګه هغه لویه جرګې ته د قانوني مرجع وایو چې د هغې تعریف د افغانستان په اساسي قانون کې راغلی دی. اوس هغه طبیعي اوتوریتي چې په لویه جرګه کې باید وجود درلودلی په تاریخي لحاظ موجود وي، هغه طبیعي اوتوریتي له منځه تللي دي. نوي ساختارونه ایجاد شوي دي او په یوویشتمه پیړۍ کې یو فرد او یو رایه یا هغه لویه جرګه چې په قانون اساسي کې ته تعریف شوی دی. دا نورې لویه جرګې او مشورتي او دا او هغه داسې خلق غولونه ده.
سیدی صاحب دا بل اړخ کې څنګه د پخواني ولسمشر بل وړاندیز دا و چې انتخابات شي؟
انتخابات په یوویشتمه پیړۍ کې یوازینۍ لاره ده چې هغه ته مختلف خواوې د خپلو نسخو مشروعیت د ملت نه ترلاسه کوي او طالبان چې تمام 99% قدرت او ملت لري او تمام خلک ورته د دې په وینا تسلیم شو، نو د ملت نه د دې مسلمان ملت نه باید ونه لاړ شي او انتخابات د درنه کی. بل وسیله غیر د همدې انتخابات نه موږ نه لرو. یوازې نه شي چې طالبانو او موږ تمام اعتراض کوو چې تیر انتخاباتو کې ټوپک صندوق د چاپ ماشین د شمیر کسان د یو حکومت په لاس کې او زره شم د ستا سره انتخاباتو کوم دا د منلو وړ نه دي. اما اوس چې خوشبختانه هغه نظام دا امکانات نه لري او طالبان د دې مدعی دي چې عادل خلق دي چې شک زپکې ضرورت نشته چې ولرم، نو دی ولې دې ته لیوال نه دي او انتخابات او ټاکنې ردوي. په دې خاطر باندې نړیواله ټولنه باید په دې باندې تاکید وکړي چې یوازې نه مرجع د مشروعیت د ملت انتخاب دی او زه هم د همدې طرفدار یم.
ساده څه تاسو فکر کوئ دا د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دوه وړاندیزونو په اړه؟
ښه، یو څه دي چې دغه د نړۍ هغه ټرند همدغه خواته روان دی چې په هر څه شی یو ډول د هغه سیاسي ازادۍ خواته مخه ده او که موږ هر څوک چې وغواړي چې د دغه مسیر په خلاف حرکت وکړي هغه به خامخا مشکلات او ستونزو سره مخامخېږي. حتی طالبان چې ډېر زیات زور کې دي اوس، د طالبان د حکومت د مشروعیت مبنا هغه د ولس اراده نه ده، هغه د خدای اراده ده، دین ده. نو په دې حساب باندې په خپله د انسان اراده هغه چې کله د عبودیت مسله مطرح کېږي هغه منتفي ده. مګر ځینې شیان دلته پخلا کېدای شي، یعنی دا زه اوس نه غواړم ډېر زیات دینی مسلې باندې وغږېږم ځکه حکمتیار صاحب مثال یا ډېر زیات نور خلک دي چې هغوی ډېر قوي مذهبي خلک دي مګر هغه باندې په انتخاباتو باندې باور لري، دا سره جدا نه بولي. کېدای شي ترکیب د دواړو رامنځته شي، کېدای شي داسې یو حالت رامنځته شي چې هم هغه د دولت ثبات پکې حفظ شي، هم د طالبانو واکمنی پکې وي او هم د انتخاباتو داسې یو پروسه رامنځته شي چې د خلکو اراده پکې شریکه وي. که چیرته د دغه یو ترکیب باندې موږ فکر وکړو دا به ډېره زیاته واقع بینانه او عملي، تر دې چې موږ وایو چې کټ مټ باید هر څه انتخابي شي. ځکه من چې ډېر زیات د سولې پلوي کول هغه وخت کې هدف مو همدا و چې هغه د جمهوریت ځینې ارزښتونه باید وساتل شي. مګر اوس خو دوی په زور افغانستان نیولی، اوس که موږ دوی ته وایو چې باید انتخابات خواته لاړ شو، دوی اوله خبره همدا ده چې 40 کاله موږ پسې پروپاګند شوی دی، بد راپسې ویل شوي، او ولې لاړ شو؟ یا په عملي لحاظ د یو چا واک په لاس کې هغه ولې لاړ شي انتخاباتو ته؟ نو زه فکر کوم یوې پروسې ته ضرورت دی چې لږ تر لږه دوه کاله وخت ته ضرورت لري، دوه درې کلو په جریان کې موږ باید آماده شو داسې یو فورم ته د حکومت چې هغه هم شریعت و دین و دو سره پخلاوي او هم هلته د ولس اراده په هغه کې دخیله وي، موږ یو ډول انتخابات ولرو. دا څنګه په جزئیاتو کې فکر کوم د دې خپرونې د بحث نه دا مسله کوتي ځکه کېدای شي په هغه بیا جزئیاتو کې بحث.
دلته بیا دا خبرې دي که چیرته دوه درې کاله دا اداره په دغه شکل باندې دوام وکړي لکه اوس چې دوام کوي. ممکن نړیوالې په رسمیت نه پیژني، ممکن د نړیوالو د رسمیت نه پیژندلو سره په افغانستان کې مشکلات ډېر زیات شي. که نړیوال مرستې ونه کړي افغانان خو حتی په دې باندې هم قادر نه دي چې خپلو مامورینو ته معاش ورکړي.
ښه شیبر صاحب، زه فکر کوم دغه مسله فرق دی اوسي. د دنیا غوښتنه اوس ډېر زیات د پراخ بنسټي حکومت باندې تاکید دی، او پراخ بنسټي حکومت کې د هغوی څلور عنصره دي په تعریف کې، چې هغه د جنسیت مسله ده، د مختلفو سیاسي باورونو مسله ده، د قومیت مسله ده، او په هغه کې دغه مذهبي اختلاف یا توپیر باید پکې هغه ونه پالل شي. دغه شیان د دوی په تعریف کې شامل دي. ډېر زیات تاکید د غربي نړۍ اوس په دیموکراسي باندې، د خلکو په رایې باندې نه دی، ځکه غربیان واقعګرا خلک دي نسبتا، او هغوی سره طالبان حتی په همدغه کې همغږي نه دي. طالبانو خود دغه نوي حکومت په جوړولو سره دغه ټول نراتیفونه یا روایتونه وننګول، د قومیت، د جنسیت مسله، د مختلفو سیاسي باورونو. او دوی وایي چې موږ ته هر څوک د بیرون نه فرمایش راکړي، دوی د هم زموږ په خوښه حکومت جوړ کړي. دوی وایي چې دغه موږ داخلي سیاست دی. زه فکر کوم په دې کې انعطاف په کار دی، دا باید وشي. او دغه حکومت چې اوس سرپرست اعلان شوی، د دوه عمر باید شپږو میاشتو نه اوږ نه وي، دوی باید یو بلې انتقالي مرحلې ته زمینه مساعده کړي. دا بل انتقالي مرحله کې د اساسي قانون د تعدیل بحث باید رامنځته شي، مشورې باید وشي، ځینې نورو خلکو ته باید چې مسلکي خلک دي هغوی ته موقع ورکړل شي. طالبان باید لږ ذره د خپل د پوټکي نه راووځي. یعنی نشي کېدلی چې موږ تمه وکړو چې هغه چا دا اوس ډېره زیاته سخته جګړه ګټلې ده، او موږ هغو ته وایي چې نور لاړ شي، تاسې په کورو کېنئ، او د حکومت د مسلکي خلکو کې نه، په یو داسې شکل باندې چې هغه عادلانه وي او د ملت پرمختګ پکې متساوي وي. نو هلته موږ ډېر زیات ښې حل لارې لرو. که چېرته دغه بل انتقالي دوره بیا وشي، کولای دوه کاله حکومت وکړي چې لږ ذره پراخ بنسټه هغه مفهوم وي، هغه افغانان پکې د حاکمیت په هنداره کې ځان نه وویني، موږ کولای شو دا مزال وکړو. ولې موږ په هغه کې موکه، یعنې تیر ځل د ولسمشر کرزي دوه کاله حکومت غیر هغه و
قربانی ورکر چې طالبان د هغه برداشت د دین نه لري، د ښځو په مورد کې، د تعلیم و تربیه په مورد کې، د عبادت اسلامي په مورد کې، د دنه دي تیر شي. که چېرته طالب په دې باندې باورمند دی چې دا اسلامي موضوع ده، د مسلمان دپاره دا حق نشته چې د دې موضوع نه تیر شي. دا مطالبه د نړیوالې ټولنې او زمونږ د سیاسینو غلطه ده چې طالب دې دا وکړي او طالب دې هغه وکړي. طالب دې هماغه وکړي چې دای په باندې باور لري، او دای په باندې ایمان لري، او دا اسلامي کار هم دی. که زه په دې باورمند یم چې امارت اسلامي درست حاکمیت، اسلامي حاکمیت دی، د دې نه تیریږم، زه ګناهکارېږم. زما مفتی د طالب په شکل باندې، زما مفتی د طالب د عقیدې پر بنیاد باندې موجود دی، هغه فتوا را کړې، زه مسلمان یم، زه پیروي کوم. په دې کې هیڅ خبره نشته. او دا مطالبه د طالب ناروا مطالبه ده، او د نړیوالې ټولنې هم ناروا مطالبه ده. زما تاکید دا دی چې د طالب دی چې په څه شي باندې باورمندي په دې مبارکي، دا هغه برداشت د اسلام نه دی په باندې دې مبارکي، زما برداشت د اسلام نه دی په ما دې مبارکي، تر هغه وخته پورې چې په ما یې نه تحمیلوي، زه د طالب سره هیڅ مشکل نه لرم. خبره په دې کې نه ده چې دوه کاله د طالب فرصت پیدا کړي او طالب د خپل پوټو کې نه ولې د خپل پوټو کې نه ووزم. خبره په دې کې ده چې هغه کار چې حضرت ابوبکر صدیق په ثقیفي باندې ساحده کې د ملت مسلمه د خوانه انتخاب شوی دی، او که چېرته دا د الله تعالی له لارې وایي بهترین انتخاب د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زه وفات کوم، حضرت ابوبکر صدیق د زما جانشین شي، کوم مسلمان به ورته ویلی وشي نه. د حضرت علی کرم الله وجهه انتخاب د عامه ملت مسلمه د خوان دی. د شورای حل و عقد مسله په شپږم قرن کې په اساس د عباسیانو کې منځ ته راغلې ده. که چېرته امارت اسلامي وایي چې زه د شورای حل و عقد لارې حاکمیت منځ ته راوړم، او د هر ولایت نه شورا لوی جلسه تدینوم، هغلته به امیر تعین شي او بالاخره به دا وشي، هغه به شي، دا صلاحیت ولې ماته نه راکوي چې د مسجد پل خشتي د لاندې نه درې سوه نفره څلور سوه نفره درې زره نفر راټول کړم ګیرې ورته پرېږدم او لونګۍ به پرې ووهي زه به هغه به هغوی به هغه فیصله وکړي چې زه غواړم. په دې خاطر باندې په یوویشتمه پېړۍ کې بله لاره بل اختلاف بل څه نشته غیر د ملت د ارادې نه. دا ملت مسلمان دی، په اسلام ایمان لرو که نه لرو، په خپل منطق باندې د ملا په توګه، د عالم په توګه، د طالب په توګه ایمان لرو که نه لرو، د طالب د خدمت په توګه د خدمت کوي په دې باندې ایمان لرو که نه لرو. د خلکو نه ولې وډاش او ملته پرچمیانو درسره دا وکړه، خلقیانو درسره دا وکړه، اشرف غني درسره دا وکړه، امریکي روسانو چینایانو درسره دا وکړه. ما دې خدمت کړی دی، ما دې اسلام ته نجات ورکړی، خو راځه ما انتخاب کړه. د دې څه ډار ده؟ زه په دې نه وایم چې دوه کاله دی وخت ورکړل شي، ولې دوه کاله وخت ورکړل شي؟ ولې همدا نن اعلان نه کوي چې موږ نوي راغلي یاستو، موږ امکانات محدود دي، موږ تمام کوششونه خپل کوو چې تر یو کال پورې نړۍ ملت او ته مراجع وشي او افغانستان کې مشروع منتخب حکومت منځ ته راشي. دا خلک غولونه ده چې موږ زه عالم، زه طالب، زه په هر څه پوهېږم، دا نور خلک جاهل دي، دوی پکې غرض نه لري. دا نشي کېدلی، دا نشي
کېدلی، دا
عدالت نه دی.
مننه بهیر صاحب، د خبرونې څو دقیقې پاتې دي، که چېرته په دې پاتې څو دقیقو کې ستاسو نظر واخلم بیا به نورو میلمنو ته ورشم. څه فکر کوئ چې د دې له خاطره چې قانوني مراجع په افغانستان کې روښانه سي او اساسي قانون روښانه سي کوم ګامونه باید واخیستل شي؟
زه فکر کوم چې طالبان له نړیوال ټولنې سره بحث باندې لګیا دي او مصروف دي چې دوی قانع کړي په هغه څه طالبان او د امریکا سره واضح کړي. زه فکر کوم چې ثلاث میاشتې مزاجات طالبان په مابین یوازې د څلورو لوی موضوعات په اساس چې امریکا څه وخت دی او افغانستان به خطر نه وي او اوربخت کیږي په افغانستان.
بهیر صاحب آواز موسم نه دی. بله ژغ موسم نه راځي فکر کوم. بله
زه فکر کوم
اوس بهتره. بله اوس بهتره ده، مهرباني.
او زما پلانډو باندې به ته وایم چې طالبانو په دوحې په قرارداد کې یا دوحې په تړون کې امریکا ته نړیوال ټولنې ته خپل نظام او د افغانستان لپاره د راتلونکي نظام او د افغانستان د همشمولیت برخه کې واضح دریځ وړاندې کړی دی او په همدې باندې طالبان مخته لاړ نشي. اوس په موږ سره بله لاره نه وي. یوازې لاره همدا ده چې طالبان په هغه وعدو باندې چې نړیوال ته وړاندې کړي دي په هغه باندې یو واضح بیلګه افغانانو ته وړاندې کړي او دنیاوال ته هم وړاندې کړي. ځکه چې طالبان مجبور دي چې په یو نظام باندې به توافق ته رسیږي، هغه نظام کې اسلامي امارت او اسلامي حکومت یا اسلامي دولت وي، او دغه پسند کې به د نظام په سختار باندې تر ډیره پورې طالبان فکر نه کوم چې د امارت فکر نه منصرف شي. امارت په خپل ځای باندې وي یا خپل اصطلاح باندې امیر په خپل ځای باندې وي، د اجرایي برخې طالبان په کوم ډول باندې راځي. کابینه اوس موقته تعین کړې ده او لنډمهال لپاره د سرپرست ده، او دوی په دې باندې ټینګار کوي چې د تغیراتو وړ ده او تغیرات پکې راځي، اصلاحات پکې راځي. د افغان شمولیت برخه کې هم د طالبانو او د نړیوالو د افغانانو انګیرنه متفاوت دي. هغه سره تر اوسه پورې په دې باندې نه دي موافق چې په یو خله باندې یا په یو نظر باندې دوی د افغان شمولیت تعبیر وکوي. طالبان افغان شمولیت دې ته نه وایي چې حتما د هر تنظیم نه یو کس وي او حتما د مشهوري سیري پېژندل شوی سیري په نظام کې راشي، دې ته افغان شمولیت وایي. دوی افغان شمولیت دې ته وایي چې افغانان په ګډه باندې د افغانستان لپاره تصمیم ونیسي. نو فکر کوم چې طالبان به په لاندې وخت کې د خپل نظام د اعلان لپاره چې تر اوسه پوره لا اعلان کړی هم نه دی، مقننه قواله تر اوسه پورې د طالبان سره هغه د امارت په اساس باندې مختصي قضایي قوه لا اعلان کړی نه دی. د اجرایي برخې هم تر یو اندازې پورې اعلان کړی دی، هغه وزارتونه اعلان کړي دي چې ورځنیو اړتیاو کې یا ورځنیو چارو کې ولس ورته ضرورت لري. نور هر څه نه اعلانول یا هر څه نه وړاندې کول و د نړیوالو سره د کشمکش په اساس باندې وي. د نړیوالو ته قانع شي، فکر کوم چې دوه کالو ته یا شپږو میاشتو ته هغه مرحله چې موږ په پخواني نظام کې لرلې، هغه ماډلونه چې موږ پخوا لرل چې یو ځل به د شپږو میاشتو مرحله راځي چې هغه د انتقال مرحله ده، بیا په موقت حکومت راځي. فکر کوم طالبان به مخامخ یو نظام ته لاره وباسي، هغه نظام چې طالبان هم په قانع وي، طالبان خپلو جنګیالیو ته خپلو مصالحو ځواکونو ته قناعت ورکړي چې دوی شل کاله قربانۍ بې ځای نه دي تللي چې هغه د اسلامي نظام د راتګ لپاره دي، او په عین وخت کې باید دوی یو داسې ماډل هم وړاندې کړي چې دنیاواله ته د افغان شمولیت په رابطه باندې او د هغو ازادۍ په رابطه باندې طالبان ورته ویلي چې موږ د ازادۍ په درنښت لرو، که هغه د ښځو د حقوقو ازادي ده یا د بیان ازادي ده یا فردي ازادي ده. طالبانو په قرارداد کې یا د دوحې په قرارداد کې واضح ویل چې موږ د ښځو د تعلیم په رابطه باندې مشکل نه لرو، موږ د ښځو د کار په رابطه مشکل نه لرو. خو اوس معلومیږي چې طالبانو ټولو ادارو ته د کارمندانو غوښتنه وکوله او ښځو ته یې وویل چې تاسو په تر دویم امر پورې تر ثاني امر پورې به منتظر وي. دې معنا دا ده چې لا تر اوسه پورې طالبان دغه موضوعات چې نه حلوي واجب غالبا دا وي چې نړیوال قانون دی، باید نړیوال د افغانستان په مشروعیت باندې قانون شي، نړیوال اړیکې شروع شي. ځکه کوم طالبان به په داخلي موضوع باندې د ښځو د تعلیم په رابطه باندې، د ښځو د کار په رابطه باندې ډېر مشکل ونه لري. اوس چې موافقان کوي تر ډېره پورې، هغه وجه به دا وي چې که طالبان په هر څه باندې توافق وکړي بیا به د نړیوالو سره د بحث په برخه کې یا د یوې فشار د الې په اساس باندې یو څه به طالبانو سره نه وي چې هغه دنیاوالو ته وړاندې کړي په هغه باندې بحث وکړي. نو بنا طالبان زما د معلومات له مخې چې په نږدې راتلونکي کې به د خپل نظام په رابطه باندې یو څه تفصیل او یو څه وضاحتونه هم افغانانو ته وکوي او هم به قانون مندۍ په برخه کې د دنیاوالو سره خپل نظام په رابطه باندې وغږیږي او توافق ورسیږي.
مننه بهیر صاحب او ساده صاحب له تاسو څخه، مننه کوم سیدی صاحب له تاسو څخه چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
غر غرو د شور نه دی خبر، وسرو لمبور غر غرو د شور نه دی خبر، دا څوک چې جنگ غړي د جنگل زور نه دی خبر، وسرو لمبور د غر غرو بچی لاد گدر اور رکھی یاد وی، سما بچی لاد گدر اور رکھی یاد وی، کوئی پر گدر لگے دلی اور نہ دی خبر، سوچ جنگ غڑی د جنگل زور نہ دی خبر، سو لمبو د غر غرو د شور نہ دی خبر، سو لمبو کور دورا نو برمان لیونی، زماد کور دورا نو برمان لیونی، خپل لرمان دورانی دلکی کور نا دی خبر، دا سوک چی جنگ جنگل زور نہ دی خبر، رسرو لمبو دغل